یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمی دولس بجې دی د خبرونه مو یو ساته ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د کب یهود شپاړسمه د مارچ میاشتې شپږمه. د خبرونې د سر راپور موده دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد تکل نوري.
د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی، او روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ملي امنیت څارنوال محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روانو چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یوې هم سربازو سره شهید شوی دی او اته نفره زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو مطبوعاتي مسؤول خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون په دې دوو ولسوالیو کې د هوایي اول عملیاتو پر مهال همداراز 14 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوی په عملیاتو کې د یو شمېر ماینونو د شنډولو خبر هم ورکوي.
په میوان او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکی او نظامی کسانو د مرجوب لري. په مخه دیالس کړی ماینونه خښ کړي وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینري ټیم لخوا کش او شنډ شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنو په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې. په اعلامیه کې له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې د مشر پیټراس اوستریویچوس په حواله راغلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي کې هغه کسان په نښه کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د یقیني کولو لپاره کار کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د مارچ په 15 د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسیې بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور ویشتل شوي دي. دا ښارګوټی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړي دي. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې انادولو خبری آژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یوه منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولې دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. د دې مؤسسې 4 تنه فعالان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې له اګوست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د شپږمې دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه کېږي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بیلاروس کې د تشدد د زرګونه کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. او وروستی خبر ده چې البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې هوایی ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. د هوایی ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په ولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایی ډګر به $125 میلیون لګښت راځي او له جوړېدو سره به یې خلکو ته د البانیا په زړه پورې ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ اسانه شي. البانیا اوس مهال یوازې یو نړیوال هوایی ډګر لري چې پلازمینې تیرانا ته نږدې پروت دی.
آزادی رادیو تواجی است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وی واک په یوازې د ټاکنو له لارې انتخاب سوي کس ته سپاري. دو ویل چې د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونه سي.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې ډیورند کرښه د تیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د نیټې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحث ته کښېني. نوموړي یور بیا د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ او وویل چې د واک په لیږد کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې یوه امریکایي ډیپلومات ویلي چې افغان حکومت ته یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری ډېر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته رسیږي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري افغان حکومت د نوي طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غني وویل چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. ښاغلی غني چې نن یې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تکنیکي کال پرانیست غونډه ته وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی. نوموړي وویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سنگتاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
د ښاغلي غني په خبره هغه کسان چې د واک لپاره یوې او بلې دروازې ته ځي ورته سپارښتنه کوي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کلیل لري. هغه دروازه افغانانو په لاس کې ده چې رایه دي. محمد اشرف غني وویل هیڅوک نشي کولی هغه بنسټونه چې موجودیت یې په اساسي قانون کې یادونه سوې ده په اړه یې تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و چې له افغان ولسمشر سربیره یې له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې او دا مهال د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې ده. د دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو د حکومتي چارواکو او له حکومته بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه و ناسته جوړه سي چې د دل وړ پوری چارواکي چې موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل. نوم یې واخیستل سي وایي چې د دوه روانې خبرې امریکا ته مهمې دي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربن او سیاسي حل ته ورسیږي. محمد اشرف غني نن وویل هر بنسټ کولی شي خپل خیال او خوب په کاغذ ولیکي د افغانستان د حل لپاره یوه لاره توصیه کړي. دغه کاغذونه په تېر کې لیکل شوي دي اوس به هم ولیکل شي او په راتلونکي کې هم ولیکل شي. خو د افغانانو یوازینۍ وثیقه چې اساسي قانون ده بلې وسیقې ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمې دورې دریم تخنیک کال افتتاح وکړله او ملي شورا په ځانګړې توګه ولسی جرګه به نن وروسته یا سبا بله ورځ د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره په خپلو کې انتخابات کې تر څو راتلونکي تخنیک کال ته چمتووالی ونیسي. بله
ډیره مننه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټې او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. ښاغلی غنی ور بیا د انتخاباتو لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. ویل چې د واک لیږد به په هیڅ ډول له معاملې سره مخامخ نه سي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې یو امریکایي ډیپلوماټ تیره اونۍ ویلي چې افغان حکومت یو طرح سپارلې کوم نه لسی. افغان لوري به ډیر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 12 دقیقې او 10 ثانیې دي. په کابل کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت دغه کنفرانس سبا پیلېږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالي په راپور کې.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کنفرانس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبه په ورځ د امن او ثبات کانفرنس د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیاسي او اغیزمنو څیرو په ګډون پیلېږي چې د دوشنبه په ورځ هم دوام پیدا کړي. د دې وزارت د وزیر رئیس دفتر مجيب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځې کانفرنس کې له کوزو پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي، فرهنګي او ولسي څیرو محمد بلور، سردار حسین باباک، جمیله ګیلانی، اکبر روسی، لادیه یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحید الله او فاطمه فراز ګډون کړی دی. د خاغلی لحاظ په خبره په دې دوبدزنی کانفرنس کې به د افغان سولې فرصتونو او پر وړاندې پرتو ستونزو په اړه بحث نه وشي. ویل کېږي په دې کانفرنس کې د ګډون په موخه به تر سبا یو شمېر نور مېلمانه هم کابل ته راورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د امن او ثبات کانفرنس پیلېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ورور شوې دي. له دې وړاندې هم د کوزو پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشرانو د افغان سولې په اړه بېلابېلو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی. بلکې
ډیر مننه د ازادي راډیو د خبريالي پورا پور کې مو وردل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت سبا په کابل کې کانفرنس پیلېږي. په دې کانفرنس کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع بحث کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ته دند سپارلې چې د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې اقتصادي وضعیت لنګدي وسیړي. دغه وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د دغه فابریکې د ستونزو د هواري لپاره په یوې فوق العاده ناسته کې وشوه. نوموړي ویل چې یاد ناسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت، مالیه وزارت، اقتصاد وزارتونو استازیو ته دند وسپارل شوه سو د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې مالی ستونزې او عواید وسیړي. ټاکل شوی چې د پلاوی د سیړنو نتیجه د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. د هلمند د هجاره او نجاره کارخونه د قیمتي ډبرو، مرمر، رخام او د لرګیو نه د جوړ شوی وسایلو د تولید په برخه کې فعالیت کوي چې په دې ورستیو کې د موادو لکمخت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د منځنۍ اسیا هیوادونو لومړنۍ سوداګریز محموله د غلام خان بندر لاري کراچۍ ته روانه شوه. د خوست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له تاجکستان څخه خوست ته د دغې لومړنۍ ترانزیټي محمولې تر رسیدو وروسته د غلام خان بندر لاري کراچۍ ته ولېږدول شوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ټولو بندرونو په پرتله د سوداګرو او ترانزیټي توکو له پلوه ارزانه او لنډه لاره ده. سرچینه زیاتوي غلام خان لاره د مهال د ترانزیټي توکو پر مخ خلاصه ده او هر ورځ پرې ترانزیټي توکي تیریږي چې د سوداګرو او عامه خلکو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 29 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 340 افغانۍ.
د ازادي رادیو یو ساته غرمنی خبرونه اوري. 12 بجې او 15 دقیقې د افغانستان مسایلو ته بیا ورګرځو. خو سیوه نړیواله مسأله راخلو په داسل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد واکسین لګولو بهیر روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. دا مهال په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده او لا هم دغه وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې ځینو هیوادونو کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 وایرس وبا لا پایته نه ده رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداری د مارچ په 15 داسې مهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده او تر اوسه تر 450 میلیونو څخه زیاتو امریکایانو لږ تر لږه د واکسینو یې وستن کړي. نږدې 28 میلیون امریکایانو چې د دې هیواد 8% وګړي جوړوي بیا د کووید 19 واکسینو دوره بشپړه کړې ده. په امریکا کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې هم دروان میلادي کال د فایل په مقایسه کمې شوې دي او ښارونه ویلتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي. اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت ښه کېدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کېږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي. په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي. کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستي خبر ورکړی، لکه د ډیزنی لند چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي. نور ایالتونه محدودیتونه کم کړي. د تگزاس او میسیسیپی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړه توګه محدودیتونه لري کړي. په داسې حال کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده، په برازیل، د اروپا په ځینو هیوادونو او نور نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداری ورکړی چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا له وخت مخکې دي او تر اوسه پورې لا دا وبا پای ته نه ده رسیدلی. په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اخته کېدو او 3 د مړینې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. همدارنګه په اروپا کې دغه د برتانیې بڼی چې ورته وایي د کرونا وایرس دی په پرتګال، پولند، یونان، فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او ګواښونه یې زیات کړي دي. د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دی چې له جرمنی، سویس او پولینډ نه غوښتي دي چې لسکونه د کرونا یا په کووید 19 اخته ناروغان دي چې د دوی په روغتونونو کې ځای نشته او شدید ناروغان دي د دوی روغتونونو ته انتقال کړلی شي او له دې هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډېر ضروري نه دي بندیز لګولی دی. په ایټالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړي دي او دغلته هم د کرونا دغه نوې بڼې د خبرېدو په حال کې لیدل کېږي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خبريږي. خو اوس باز ما همکار راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د بین الافغانی مذاکراتو له درېدو او په دغه پروسی له ګڼو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلارې غوره کړې ده. وړاندې په سرمخاله کې راغلی چې دغه طرحه د خلیزات له لوري له ولسمشر غنی عبدالله عبدالله حامد کرزی یو شمیر ګوندونو له مشرانو او سیاسي سیرو سره شریکه شوې ده. رسپانی دغه شان لیکلی چې خلیزات دوه ته د سفر پر مهال دغه طرحه له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سرمخاله لیکونکي لیکلی چې افغان حکومت د د امریکا نوی طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانډي ټینګار کړی دا چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هشت صوب د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر می میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې. لیکلي دا طرحه لس مخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوي د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراویو وړاندوینه شوې او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړیو ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر ته د نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوي دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې په ترکیه کې د بن کانفرنس ته ورته د بلې لوی غونډې راغوښتل کېدل د ګونګوسې ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړی بیا هم واک ته رسیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړې دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوې جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بند کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسانو نو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نور اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د آزادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د آزادي رادیو د ویب سایټ له لارې واوري، آزادي رادیو ډاټ کام یا هم آزادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د ویب سایټ د سره موضوع مو دغه شبه ده چې اته محمد نور ویلي د امریکا نوې طرحه ښه ارزوي او ځکه چې د ده په وینا شل کلنه لاسته راوړنه په دې طرحه کې خوندي ده. بله موضوع دا ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د او زړورو افغان میرمنو د پاره د امریکا پریکړه ستایلې ده چې دوی ته د زړورتیا د جایزې د ورکولو پریکړه سوې ده. د داسې مور له حاله مو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل سوی دی. دغه میرمنه پلوشنې میږي چې زموږ خبریال ته د زړه حال ویلی دی.
دا د هغې مور سلګۍ دي چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوي. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپې درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې ووژل شو او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کاله عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کڅې کلی د غره په څنډه کې له تیګو او خټو جوړ کور کې اوسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده. د خپلو زامنو په یاد اوښ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وایي دواړه زامن یې په ډېرې خوارۍ لوی کړي وو خو جګړې ترې واخیستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به دغسې په ارمان کې دردولي خو یې خو نور هم زمونږ بچي دي، نور هم د بل ځای خو نه دي، یو افغانستان دی درې مونږ لره.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره یې لارې او سنګرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنګرونو کې ووژل شول خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوښکې تویږي
چې خواري مې وکړه وکړه چې شله زه ودر دې زما د ذلیل شوم به وسه سخت را مې تیر شله
پلوشي ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي د رحمان الله اتمیشتنی لوري پغی کی نیولې ده وای د سولې غوښتن کی دي او نه غواړي چې نور کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي
سولې وشي د تومنه چې د زمنګ بچی د ټول زمنګاله دردېږي او په دردې دلم ده دردېږي ما سولې غواړو امن غواړو افغانستان د ملکم ده د چورانې مخ په خپل خپای
د پلوشي د کورنۍ په سیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي د ګټي وټي سرونه تری خست دي ځوان زامن ورته په خپل وینو کې لټ پټ راوړي بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومان یې یوازې جسدونه ته په چغو چغو جړلی د بیوسۍ او بیکسۍ اوخ کې توی کړی دي پلوشا او کورنۍ په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میشتې وشوي افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنگرونه ساړشی خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوی او لا هم دواړه خواوی یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالی او میدان غټلو غواخونه کوي
په کونړ کې مو دی وی مور درد دلې مور د زړه پر حال راپور ووریت چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت د یادایش په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی څلور میاشتې مخکې پر کابل پوهنتون حمله وسوه چې د شپاړسو محصلانو په ګډون 22 کسان پکې ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوی بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي د دغو قربانیانو له ډلې یو هم یویشت کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 تنو نورو ټولګیوالو سره ووژل شو د وژل شوی یو شپاړس تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وه د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته دم شوی وای خو په خوښنۍ سره چې اوس هم د څو میاشتو په تیریدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل یویشت کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پښان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي
کوم کسان چې په دې سات کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده د سلیغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي زموږ ژوندونه یې نیمه کړي دي له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نشي راګرځولی خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوند د ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پریکړې وروسته د توشي لپاره ولسمشر ته وړاندې شي د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی په کابل پوهنتون کې د حملې پړه داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې ساعت خبرونه کې د خبرو سو راپورونو او مطالبو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای شئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دغه اونیز پروګرام پیل سي، له احمد تکل نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د هلمند ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو. افغان ځواکونه د کندهار ولایت په پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215م اتل قلو اردو چارواکی وایي چې پرون په دې دوو ولسوالیو کې د هوایي عملیاتو پر مهال 14 طالبان هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه، د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې پر غندنې سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانځای سیمې په نښه کړي دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې پرون د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور وویشتل شول. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. او البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رډیو ته ویل پولیسو 1.5 کیلوګرام چارسونی ول شي. له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې د وردوج ولسوالۍ لاري له هیواد څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون به کسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. په غزنی او پنشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو پر یوې ذخیرې د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرام چارس ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 19 کیلوګرام چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رتو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1900 کیلوګرامه تخمیر شوي کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د اونې وروسته پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ رسنۍ ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت د اندېښنې وړ دی.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د ښځینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نا اهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کومش کاروبار شروع کړلی؟
نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول نمبر استاد نه دوم يم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر تر وخیږي چې کار درته وخیم. که دې خوښ نشو مې کوه.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولی. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوې، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډیر سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د معتادینو ډیروالی مني. د بیکوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودیجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرسته انوبسوت له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمینه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې، دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودیجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2006 کال کې د بیکوره معتادینو یوه سروې وکړه چې له مخې په افغانستان کې 1.5 سره بیکوره معتادین شته چې 1000 یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډیروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
تنها سروې معتادین بدون سرپناه
په 2006 کال کې وازی د بیکوره معتادینو سروې ښیي چې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
پنځه کال مخکې د بیکور متادینو شمیر په کابل کې 2000 و. په داسې حال کې چې سش کال دا شمیر 2000 ته لوړ شوی دی. د شمیر لوړوالی ښیي چې په افغانستان کې د متادینو شمیر ډیر شوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم ښیي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر شوی دی، ځکه نو موږ د متادینو د شمیر ډیروالی تاییدوو.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشه یي موادو پر خلاف عملیات کوي.
در بود محو کشتارها
د کوکنارو د کشتون اړولو په برخه کې مو له بهرنی ملاتړ پرته د تیرو پنځو کلونو په پرتله شیلسته راوړنې لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کشتون اړولو ته یوه لویه بودیجه ځانګړې سوې وه، خو سږ کال د کورنۍ چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کښتونو پر خلاف عملیات وکړل.
وزارت داخله از امکانات خود امی کار انجام دادن.
د کورنۍ چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسی کال کې پر 2,23,000 هکټاره ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 50,000 هکټارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانستل سو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې لدی ورسته به د ارزی درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي لدی ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د ارزی درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او انانوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزی درملنه کیږي. په ارزی درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاډون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستري روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د احتیاط د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې ترڅنګ کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دی چې 15 ورځې په روغتون کې بستر سي ترڅو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالی یو دلیل هم د ارزی درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د ارزی او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
عارضی درملنه داده چې دغه معتاد دغه نخي او اعراض تداوی کیږي، د دوی دردونه تداوی کیږي، د دوی اسهالات درملنه کیږي. او په تعویزی درملنه کې داده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي، مثلا کچیرته اوس یو څوک لتریاکونه استفاده کوي، نو کولای شي چې غوته بیوپریو نورفین ورکول کیږي، بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپله میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کیدای شي د اعتیاد لامل وګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو په کموالي او د بیا اعتیاد په مخنیوي کې د کورنیو ونډه ګټوره بولي، او له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو کورنیو معتاد غړي دي په ښه چلند او نرمه ژبه د نشې پرېښودلو ته وهڅوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
د یو نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت کمیږي، هغه ډیر شدید ډپریشن زیاتیږي، زیاتیږي بل اخره دونه په تنګیږي د اکثر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري، کله چې اولادت کوي وي ورځنه دوه ورځنه ماشوم هغه په ټابلیټ کا روک دی.
آیا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. خزینه ساحوي کارکونکي په موتادو خزو په سکور په کور ګرځي، موتادی خزي پیدا کوي او بیا د موتادینو د درملنې پر وختونو کې بستري کوي. دا چې خزینه ساحوي کارکونکي و موتاد خزه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي، او په ساحه کې د کارکولو پر مهال لڅ ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د یوې نا دولتي موسسې د ساحوي برخې له مسؤلې ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې په ساحه کې د کار کولو څخه مو هدف څه دی.
مونږ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو، چې څنګه مونږ یو معتاد کس راجی کو شفاخانه ته او هغه تداوی کو. مونږ اول چې ساحه ته زو هغه ته سکرینینګ کوو، مونږ یو ګروپ مریضان راټولو، هغه مونږ چڼو معتاد کس دې نه مونږ بیلو، د مخدراتو کو شدت مونږ ورته معلومو، ورته وایو چې کومه ستبه باید ځان ته نه وساتې، نه وای مونږ معلومو په دې کې، او اندازې معلومو، دا درې شیان مونږ په اسسمنت کې معلومو. او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ور سره کینو خبرې کوو، خپل قانون د شفخانه ورته وایو، په دې قانون مونږ مریض بسترو، اول دا شی کوو شفخانه ورته مونږ معرفي کوو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د مونږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول مونږ ورته وایو. بیا غې نه بعد سکرینینګ کوو، بیا اسسمنت کوو، بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي به مونږ راولو پیشنټ ته، دلته کوم یو قوانین سي دي هغه به باندې مراته، بیا غې نه بعد زنانه شفخانی تلیگو، مردانه شفخانی تلیگو.
صحوی کار یا دا اوتریچ دا فعالیت هدف څه ده؟
اولینې هدف وقایه ده. په وقایه کې مونږ ټولو عوامو خلکو ته یا جامع ته چې په دې کې مونږ د ازرار د بواد مخدر ورته بیانو، په اجتماعي کارکونکو کې ستا استاد په کېستا، هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي، دا ټول ګروپ یو ځای راځي او هم دغه کسانو ته د دې په اړه کې معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوم هدف د مونږ د ساحې چې ده هغه سټیګما کمول دي. په خپل سټیګما څه ده غور ته وای، یو بد لفظ د متادینو لپاره لکه سو ګور ته غک کوي په کوسه کې رواني ای پودری، نو د سټیګما را کومولي معنا دا ده چې کله هغه امام دی کلی ته او یا وکیل دی کلی ته مونږ وایو چې باید اس کله کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پودری لفظ دی ته باید ونه ویل شي، کېدای شي هم د یو لفظ د وجه نه چې دا مونږ ورته وایو چې پودری مخدر موادو طرف ته دوباره راجی سي. دریم هدف دی مونږ څه دا اول د مریض پیژندل ده، دا د یو کلی ملک او یا وکیل دی کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ ته راپیژني. بل څه دا د خدماتو زیاتواله ده، چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هغه عمر ساحه د مونږ پراخیږي. او بل څه دا د مونږ هماهنګي ده، هماهنګي د روختون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي، کله چې مونږ سره یې مونږ کولای شو یو موتاد کس پیدا کو تدوی کو او بل اخیری چې دا فالو اپ د منګه کله چې منګه یو موتاد کس پیدا کو بیا اول راول شفخانی ته کله چې 15 سال وي خرزو نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانی نه رخصت شو اول درې میاشتو کې سالور واره منګه په هفته کې ورزو بیا په دومو درې میاشتو نورو کې یعنی سالورم 15 شپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره منګه ورزو بیا تر کال اخره پورې منګه په هفته کې یو واره ورزو
په صاحب فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي
منګه خپل امبولانس لرو او الته حکومت او یو موتاد خزه پیدا کو هغه دوباره منګه د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت دبل سہولت په ساحه کې تداوی رایا غاندې بل هایجین کټ منګه ورکو دوی ته په هایجین کټ کې چې شامل دي مکمل فامیل ته منګه صابون ورکو شامپو کریم ورکو برس ورکو او بل یو سہولت دا د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې منګه ما خل ته کور کې دوی ته معلومات ورکو
د صاحب فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خندونه څه
موږ خو چې کله صاحب ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کی ګولته دوی فحش وايي موږ ته بد سلوک موږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر څخه استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي کنزا کوي د متادین دوم څه په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي خو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه کې دننه بستر سي ځکه بعضی نارینه مختلف د خراب نظرونه لري د دې په باره کې اکثره فامیلونه سړي د موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ د دوی فامیل ته د نن نه لاړسو ځکه مختلف قسمه واقعیت کله مخ کې دوی سره شوی یا نه شوی یا نظر د دوی د سي چې کېده سي دوی یو کومه واقع موږ ته پیښ کی اغلا و نه کې د موږ کور نه چوي نسی د موږ خزو ته بد لارې ورونه خي
یو موته د څنګه درملنې ته حسوي
چې کله مونږ په شوجا په دغه فامیل کې یو موتاد خزه د اولینې کار چې مونږ د موتاد خزه سره کوو هغه موټیویشن د موټیویشن معنی چمتو کول یا آماده کول شفخانه لپاره دی ته اولینې کار مونږ کوو د ازرار د مواد مخدر په اړه کې ورته معلومات ورکو دا مونږ په موټیویشن کې دوی ته وایي یعنی اته څومره د ټولو خلکو نو ورسته پاتې کیږي یعنی یو موتاد خزه هیڅوګم په یو محفل کې د سپاسانی سره نه پریدي د اقتصاد له نظر سوګ ورکره تک را تک نه کوي یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي چې کله دا قناعت او فاميلي هم ورته اجازه ورکړه میړی هم رضایت حاصل ک بیا دا خزه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره بیا غینه بعد مونږ شفخانه تعریف ورکو کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي 15 سال وي خرزو کې ما خدمات کوي اطفال لپاره د تکو د پاکستان ست د غوي ته درس ورکول کیږي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرې چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د روزګان ولایت یو موتاد چې د نوم لایق ستلو څخه ډډه کوي وایي چې نه اهل او انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم دای چې لڅلورو کالو احتیاط ورسته اوس روخصوي او په ترنکوټ خار کې برېښنایي وسایل جوړوي زیاتوي چې ته نشې پر محل ډیر څه لاله سور کړي دا چې د ولی نشه پرې خو ده او اوس ژوند څومره تغیر کړی دی په دې اړه زموږ همکار ته د زړه خواله کړی ده
پکې شرطوب کې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي دوه ودرې کسه د مخستان د ناس چې مخستان سي یا سګریټي جوړ کې یا ډبره واخی وروره د تاریخو نشکې یا بل کې دا غ سې و ورځ یو کړ دوه ورځ دی ورته خوشبینه دي د خپل کوټې سم مثال دا درد واخستي یو سړی و مثال د تاریخو نشا کول زم ما دوه درې دوه سره ول دا غ ورسته درې څلور کال 15 کال مطلقاً ما دا کار وکړل وروسته وایم دا کې دوستانو یارانو راتوري شته کارته پریږد ما ورته چې د کمی لري و یو کاروبار شروع بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چوکه ته مثال د خمر شپه روانه بعد هغه کاروبار شروع کړلی کومه کاروبار شروع کړلی نن الحمدلله شکر دی په ټول ترنکوټ کې کاول نمبر استاد نه دوه میم هغه و چې د نشې سم خلاصولو کم څوک په مخدره مواد متادي هغه بغیر د کاروبار ما سیوه بل لار نه خلاصیږي
باید کار ځان ته پیدا کړي او دا نه امیدي نه کوي چې مثال زه دا کار نسن کولای. ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مخته تللی شي، هم د نشې څخه خلاصېدای شي او هم خپل کار مخته وړلی شي. ژوند د ژوندۍ برابر ده، خوشاله یم، نوې ژوند ته امید پیدا شوی دی. اوس حالانه پیلن د ټلویزیونانو مستریخانه لرم، مولیدانو سره په څنګ کې جوړوم او ویم پستری ویندار او دا شانم جوړوم. داغه ژوند د دې ژوندونه پرخسته، یعنی بیخي د انسان په سترګو مات خلګونه کتله. کنی په ما څوک پوسویم نه چې مثال دا سړی نشه کې مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغو مات په ډیر سپکه کتل. ان هغه زما سکه ورونه چې زه ارڅه عمرته هغه زما سم خوړو. نو اوس می شکر د زمانو مادي پسیله خان ابتدای کې مثال اول نمره دی. ژوند زندگی برابر ده، بغیر د کار ما سیو د نشي څوک ځان سي خلاصولای.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته د عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی راغلی.
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاګبر دی ته ځټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې فرید یو بیوزله ماشوم دی، د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې حالت لوي وشتمن سړی سره مخ کیږي. تشتمن سړی زلور باندې سوځي او د کار لپاره ل ځان سره بیای، خدا نه ورته وای چې څه کار بکوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څنګه کار ورکړي، اصل کې صد صد او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
کاکا سواری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مشرور هم نه لري؟
نه مشر ورور هم نه لرم، بس یوازې زه یم. مور مې ده او دوی کوچنی خویندې لرم.
کور مو خپل دی؟
نه کور نه لرو، په خیمه کې اوسیږو.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچې ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیجه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فرید بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي. دا وایل چې زما کار بچوي. ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی. موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار؟
بلې جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو اجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سواده درزه چی زو؟
استاد چیرې روانه؟
د هزوی مکتب ته رسوم.
ها ها اجازه ده موټر تلاشی کوم.
کماندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشو مکتب ته رسوم.
خیر دی موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
کماندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها ته دې وګوره
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي کماندان سه.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین، ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟ هیروین بیا له کومه شوه؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي. سربازه.
بله کماندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زه ته بوزو.
سمه ده کماندان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.